دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې د دې روانو بریدونو له امله په مړو او زخمیانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي یوناما وایي روانو بریدونو په افغانستان کې په میرمنو او ماشومانو ډېره بده اغیزه کړې ده د یوناما اعلامیه وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په هرو لسو وژل شوو ملکي کسانو کې څلورې ماشومان او ښځې دي د افغان میرمنو ملګرو سفیرانو د سولې په بهیر کې د ښځو په بشپړ ګډون د ملاتړ ترڅنګ د هغوی د ترقی او د پرمختګونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی یوناما یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو نه غوښتي دي چې زر تر زره دي دا بریدونه او جګړې بندې کړي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلیرشت ساعتونو کې په ټول ملک کې د کورونا د ویروس یو نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي او درې کسه د کورونا د ویروس نه مړه شوې دي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو شمیر یو څلویښت زره او څلور سوه پنځه ویشت ته رسېدلی دی همدارنګه په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د کورونا د ویروس له امله درې تنه مړه شوي دي چې د دې درې کسانو د مړینې سره د کورونا له امله د ټولو مړو شوو کسانو شمیر یو زرو پنځه سوه شپږ دېرشو ته رسېدلی دی د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې څه باندې پنځه څلوېښت میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي او شاوخوا یو څلوېښت میلیون نور مړه شوي دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په یو دیرشمه د عقرب په لسمه د امریکا د روانو انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په ځینو مهمو ایالتونو کې کمپینونه وکړي د نومبر په دریمه انتخابات کیږي جمهور رئیس ټرمپ په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړي او جو بایدن دیموکرات رقیب به د مشیګن د ایالت د فلینټ او ډیټرویټ په ښارونو کې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما سره ګډ کمپین وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د انتخاباتو د پروژې د معلوماتو په اساس د اکتوبر تر 28 نیټې پورې په غونډې امریکا کې 2.8 میلیونه خلکو د پوسټل لاري او یا هم تر انتخاباتو مخکې رای ورکړی دي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو د رویټرز خبری آژانس د پولیسو د وینا له قراره راپورټ ورکړی دی چې دریم کس نن د فرانسې د نیس په ښار کې د پنځشنبه په ورځ د هغه برید په ارتباط نیول شوی دی چې یو حمله کوونکی درې کسه په چاقو وهل او وی وژل برید کوونکی د پنځشنبه په ورځ د نیس په ښار کې په یوې کلیسا کې د یوې ښځې سر پرې کړ او د تنه نورې وژل دا په فرانسې کې په دوه هفتو کې دویم دغه برید دی چې برید کوونکی په چاړه خلک وژني اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ودودو نن په فرانسې کې د غبرید چې تروریستي برید بلل شوی غندل دی خو هم دغه راځي د خبره هم کړی دی چې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون تبصری اسلام ته توهین دی او په هر ځای کې مسلمانان خپه کړي دي آذربایجان او ارمینیا یو ځل بیا یو په بل تور لګولې دي چې د شنبه په ورځ د هستوګ نسیمه بمباري کړي دي او دا بمباری د هغه تړون نه سرغړونه ده چې په نګورنو قرباغ او خواوشاسیمو کې چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ موقعیت لري په لوی لاس په غیر نظامی خلکو د بمباریونه ډډه وشي د دغه بحران د ختمولو لپاره په جنیو کې د فرانسې روسیې او د امریکا د خارجه وزیرانو او اساسو په مرسته د تازه موافقین سو ساعت وروسته دواړو خواوو د ډزو راپورټونه ورکړي دي د ترکیه د ژغورنې عمله په نړیدرو ودانیو کې د ژوندیو کسانو په لټولو بوخته ده په داسې حال کې چې په ژیړی بهيري کې د پرون ماسپخین د سخت زلزلې د مړو شمیر اوو وشته تر رسیدلې ده د ترکیه د ازمیر د خار روسیدونکو ویلي دي چې 15 تنه د ترکیه په غرب کې په ساحلي سیمو کې مړ شوی دي او په یو حالت کې یو انجلۍ باندې دیوال نړیدلې امر شوی دي د ترکیه مخامات ویلي دي چې لږ تر لږه شل ودانې په زلزله کې نړیدلې دي. د چاپیریال د ساتنې وزیر ویلي دي چې تر اوسه پورې تل تنه ژغورل شوی دي. د ترکیه د طبیعي آفاتو اداره وایي چې په ترکیه کې د 800 نه زیات خلک په دغه زلزله کې زخمي شوي دي. د زلزلې نه وروسته 300 ټکانونه احساس شوي دي. د رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې په فلیپین کې چارواکو نن د لوزان د ټاپو د جنوبي برخې زرګونو اوسیدونکو ته امر کړی دی چې د سیمې نه ووځي، ځکه چې یو ډیر قوي طوفان چې د نړۍ د سګنی کال قوي ترین طوفان بلل کیږي د دغه ملک په لوري ور روان دی. دغه ګانینوم طوفان به چې سرعت په ساعت کې 215 کیلومتر دی او سخت بادونه ورسره ملګری دي، سبا د یکشنبه په ورځ فلیپین وځبي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دې غور کوي چې په ملک کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په راتلونکي هفته کې د کوربار د خلکو په وټرو زکه بیا قیودات ولګوي، چې ساينس پوهانو خبرداري ورکړې ده چې د کورونا ویروس په ډېر چټکۍ خپرېږي. د رویټرز خبری آژانس د هند روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې راپورټ ورکړی دی چې په هند کې نن د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د 1.1 میلیون نه واوخت. د امریکا د متحده ایالاتو نه روسا هند په دنیا کې دویم ملک دی چې ډیر خلک پکې کورونا نیولې دي. او د یونان مقامات به هم د نومبر د 3 نیټې نه تر 1 میاشتې پورې د ملک په هغه ځایونو کې چې ډیر خلک پکې اوسېږي د شپې په ګرځېدو د بندیز او قید و قیود ساتونه وغځوي. رستورانونه، شرابخانې، سینماګانې او موزیمونه به سر د سه‌شنبه د ورځې نه یوه میاشت د پایتخت اتن په شمول د یونان په زیاتره شمالي برخه کې تړلې وي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نورو رپورټونو ته راسو، لومړی به دا رپورټ واوري. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې ځینو سرچینو ویلي چې قطر په دې لټه کې دی تر څو د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئت ترمنځ د اختلافونو د لرې کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. طالبانو هم دا منلې، خو ویلي دي چې منځګړتوب هیڅوک نه کوي. په همدې حال کې د دولت مذاکراتي هیئت ویلي چې کوم پرمختګ نه دی راغلی. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
بلاخره قطر د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د اسان چارې دند پر مخ وړي. قطر چې دمګړی د افغان سوري د بین الافغاني مذاکراتو کوربه دی، د اوږد ځند د اختلافونو په ورولو کې بمرسته وکړي. د طالبان د سیاسي دفتر وایي ډاکټر محمد نعیم ویلي چې په بین الافغاني مذاکرات کې د منځګړي په حیث څوک نشته. قطر د نورو سہولتونو د برابرولو ترڅنګ کارتیا پیښ شي د بین الافغاني مذاکرات په ناستو کې د ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي ډول خپل نظر شریکولای شي او پریکړه خپل د مذاکرې د ټیمونو صلاحیت دی. په قطر کې د کړناري په سر اختلافونه لا هم په خپل ځای دي او نه دی اوار شوی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې د پلاوی او طالبانو د پلاوی د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري، خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
خوانی طالب چارواکی وای چې خای نور ملکونه هم د اسان چارې کارته ودانګي.
احتمال د دې ستا چې قطریان د دې په مابنج کې د تسهیل په نامه باندې تسهیل د مذاکراتو یو اقدام وکړي، خو هغه هم دوه درې احتمال لري. کېدلی شي چې د امریکایانو له طرفه وي سبا د ملګرتوب امریکایانو کې.
نږدې 500 ورځې وزي چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، خو تر اوسه یې پرمختګ ډیر کم دی. زلمی خلیلزاد هم قطر ته سفر کړی دی تر څو دواړه مذاکره کوونکي پلاوی وهڅوي چې خبرې چټکی کړي.
او د دواړو ډلو سره هم د طالبانو سره هم د حکومت سره ډیری خبرې او مجلسونه او ملاقاتونه وکړل، خو متاسفانه هغه څه چې افغانان غوښتل هغه لاسته رانه لل.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ښایي د مذاکراتو ځنډ د امریکا د ټاکنو د برخلیک تر معلومولو لپاره وي، خو یو شمېر نور څېړونکي نه مني.
دغه وخت چې دا امریکای انتخابات معلوم شوی ندي، دا د سولې پروسه به دغسې کند رواني، دغسې ګونګ به رواني، کوم نتیجه به نظر لاس کیږي
د افغانستان هغه خلکو ارزوګانی چې ګویا ډیر ضرب دغه د دوه مذاکرات نتیجه ورکړي متاسفانه نه نتیجه ورکړه او جنگ هم ورسره په زیاتره ولایتونو کې زیات شو زه فکر کوم چې د امریکایي انتخابات به خاص کوم تاثیر و نه لري په دې مسله باندې
د سوری د پڅو خبرو ترڅنګ د جګړې د شدت خبرونه هم ورکول کیږي نن د کورنیو چارو وزارت ویل چې 513 ورځو کې طالبانو 2000 تهاجمي تحرکات لرل او لا 900 زیاتو ملکی وګړو ته مرجوبله اړولې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د مالی وزارت د ګمرکي سند د نلرونکو موټرو د ثبت بهیر نن رسمان پیل کړ تاکل سوی د دوه میاشتو په موده کې به ټول هغه موټر چې د 2000 کال راهیسی افغانستان ته راوړل سوی او قانوني اسناد نه لري د یوې اندازې تخفیف سره ثبت او قانوني اسناد ترلاسه کړي په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت لري
د شنبه پورز د ګمرکي سند نلرونکو موټرو د ثبت د بهیر د پیل غونډې ته د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال ویل چې خلکو ته د تاوان د مخنیوي او د سند نلرونکو موټرو د خوندانو د معلومولو لپاره حکومت پریکړه کړې چې د موټرو د موډل او د تولید کال ته په پام لرلې دغه سي موټر د تخفیف سره په ګمرکونو کې ثبت او راجستر کړي
متاسفانه اکثرا موټرای کې
خغلی ارغندیوال ویل لبد امر غزمون د هیواد په نامنیو کې چې کوم موټرو څخه کار خسل شوی هغه نو راجستر شوی او د چاپونو هم نو
نام کس هم نه بوده
په افغانستان کې د ګمرکی اسناد د نلرونکو موټرو د دقیق شمیر سرګند دي خو اټکل کیږي چې دغه سي موټرو شمیر به زرګونو ته رسیږي د مالی وزارت وایي چې په تیرو لس کلو کې سلوي 1600 موټری د ګمرکونو لالارې افغانستان ته واردې شوی او محصول شوی دي د مالی وزارت د نوې کړنلارې لمخې به د 1901 کال څخه د 2000 میلادي کال پورې د ګمرکی سند نلرونکو موټرو په ګمرکونو کې ثبتولو پر مهال البا پیزات یا پیزات محصول ورته مابش او د 2000 کال څخه تر 2003 کال پورې موټرو ته د سب پر محل پیزات یا پیزات محصول مابش همداشان د 2003 کال څخه د روان 2000 میلادي کال ماډل موټرو ته پیزات یا پیزات محصول مابش د مالی وزارت دغه سي موټرو د سب د پاره دوه بیا شي وخت ورکړی دي د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال وایي کله ټاکلې مودې وروسته سند نه لرونکي موټر ولیدل شي د حکومت له خوا به ضبط شي
وخت معین هم به خاطر ازي تعین شوه
تغلی ارغندیوال وخت هم ورته په دې خاطر ټاکل شوی چې دغه ټاکلی وخروسه هر موټر چې په غیر قانوني ډول افغانستان ته واردېږي هغه موټر ضبط او پرته د هیڅ ډول دلیل څخه ورته دنه په هیواد کې د ګرځیدلو اجازه نه ورکول کیږي
دا نه میشه
د مالی وزارت د ګمرکونو رئیس خلیل الله صالح زاده دی غوړې ته ویل چې دا ډول موټر اکثره د هغه ولایتونو لاره له بهر څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې د مالی وزارت د ګمرک ادارې نه لري خاغلی صالح زاده ویل چې دوه میا شورایسي د قانوني اسنادو نه لرونکو موټرو د راجستر او سب بهیر پیل کړی دی خو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا په لومړي مرسیال امرالله صالح ته په موقتي ډول د کابل د امنیت د مسؤلیت د سپارلو وروسته خاغلی صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې د ګمرکي سند نه لرونکو موټرو د ثبت خبر ورکړی او ویلي چې دا کار د امنیت د ښه کېدو لپاره کوي خاغلی صالح د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي چې که څوک په ټاکلې موده کې خپل موټر محصول نه کړي او که موټر یې په هر ځای کې ولیدل شي ضبط او د افغان امنیتي ځواکونو د قربانیانو د کورنیو غړو ته به ورکړي شي دا ډول موټر چې په افغانستان کې د یوې کونجي موټرو په نوم هم شهرت لري ډیر د خلونو بهر په پراخه کچه د تګ راتک او د سپرلیو د انتقال لپاره کارول کیږي په دغه موټر کې د ګاونډي هیوادو څخه یو شمیر غلا شوی موټر هم شامل دي د سند نه لرونکو موټر خاوندان د حکومت د پریکړې څخه خوشاله دي خو چې د دوه میاشتو وخت ډیر کم دی او ډیر دغه سي موټر خاوندان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او کیدې شي د دوه میاشتو په موده کې به هغه د محصول د ورکول لپاره لازم اندازه پیسې پیدا نشي کړی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي ایران د افغانستان د اسلامي جمهوریت تداوم غواړي او وایي د افغانستان په ارتباط د امریکا او ایران تفاهم د سولې او ثبات سبب کیږي زموږ همکار سید سلیمان آشنا د سفیر لیوال سره مرکه کړی ده.
مذاکرات په قطر کې روان دي او د افغانستان مسله ټوله د نړیوالو چا خبره د خبرونو سره کې ده او مهراخ کې واقع شوې ده. د ایران حکومت په دې اړه باندې حالت څه وی؟
لا تر اوسه د ایران رسمي موقف دا دی چې له دغو مذاکرات او خبرو اترو څخه حمایت او ملاتړ کوي په رسمي سطحه. د همغه اول ورځ نه دوی د دولت رسمي اعلامیه صادره کړله چې دوی د مذاکراتو پایل ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، اما په دې ټینګار او شرط چې دغه مذاکرات باید بین الافغانی وي، واقعي د افغانانو په مالکیت وي او د بهرنیو لاسوهنه پکې نه وي. همداراز هغه څه چې په ټولو رسمي لیدونو کتنو کې لا تر اوسه دوی څرګنده کړې ده په لوړه سطح، هغه دا ده چې دوی په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو او یو قانونمند نظام ملاتړ کوي او د همدغه نظام په چوکاټ کې سوله غواړي.
اوس په امریکا کې د جمهور رئیس ترامپ حکومت نه غواړي چې هلته القاعده موجوده اوسي او دا د ایران ارزو وه. یا مثلا جمهور رئیس ترامپ حکومت واضح ویلي دي چې خپل عسکر غواړي چې د افغانستان نه وباسي، دا ایران غوښتنه وه. یا مثلا غواړي چې هلته یو همه شموله یا پراخ بنسټه حکومت په افغانستان کې اوسي چې ټول اقشار پکې حضور ولري، دا د ایران یادونه وي چې کړي دي په وروستیو کې. او همدې ته ورته مثلا نه غواړي چې یو مطلقه بنیادګرا یا مذهبي حاکمیت حاکم شي چې هغه سیمې ته خطر پېښ کړي، دا نه امریکا غواړي نه ایران. فکر کوي دا ډول مشابهتونه او هم یا تفاهم د افغانستان د امن کېدلو سره کومک کولی شي په دې وخت کې؟
دې ته په پام چې ایران د افغانستان ګاونډی دی او یو اوږده پوله ورسره شریک لري او قطعا د دواړو هیوادونو امنیت او شرایط یو پر بل اغیز لري. له بلې خوانه د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو ځواکمن نړیوال شریک دی، دې ټولو ته په پام د دواړو هیوادونو نظر او سیاسی لیدلوری پر افغانستان باندې اغیز لري. څومره چې د دوی تر منځ د سیاسي موازی او نظرونو مشابهت او ورتهوالی وي، دا د افغانستان په ګټه. که څه هم د ایران حکومت د نړیوالو پر سیاسي نیتونو ډیر اعتماد نه ښیي، مګر له افغانستان څخه د غیر مسؤوله وتلو په صورت کې د هر ډول ګډوډۍ یا خدای مکړه کورنۍ جګړې په اړه هم اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې یا د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو ډیر جګپوري هیات سره ایران ته درغلی و. اول ته تر جمهور رئیس پورې او نور مشرانو سره ولیدل. ایران څه ژمنه ورکړلې عملاً اوس لپاره؟
د ایران موزی او دریز ډیر څرګندو. دوی په وضاحت سره وویل په ټولو کتنو کې چې په لوړه سطحه د دغه هیات سره وشوي چې موږ په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوو، اساسي قانون او هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان حکومت او خلکو درلودلې دي د هغو حمایت کوو، او په عین زمان کې طالبان د افغانستان یو واقعیت ګڼو چې باید له هغوی سره سوله وشي او له همدغه نظام سره شریک شي، او وروسته له دې نه د هغوی سیاسي موقف باید په سیاسي زمینه کې او په اصطلاح په سیاسي ډګر کې رامنځته شي، نه د جګړو له مخې.
په دې اړه باندې څه پرمختګ شوی؟ ځکه وروستی ځل موږ خبرو چې تاسې د حکومت سره د ایران په دې موضوع باندې ډیر جدي غونډې شروع کړې وي. مثلا ډیر انتقاد په ایران داده چې ولې د افغانستان د مهاجرینو نه په خپلو نیابتي جنگونو کې ګټه اخلي.
له بده مرغه په میلیونونو افغانان دلته په بیلابیلو حقوقي موقفونو کې اوسیږي. یعنی یو شمیر داسې دي چې دلته قانونمند حضور لري، اسناد لري، اما یو ډیر برخه یې چې دغه اسناد نه لري. لویه برخه ستونزې هم چې پیښي دي هغه به اسناد مهاجرینو ته. له بلې خوا نه یوه بله برخه مهاجرین هغه خلک دي چې د انساني قاچاقبرو او مافیایي ډلو په وسیله له ایران څخه لپاره ایران ته راوستل کیږي، او له دې ځای څخه بیا ترکیې او له ترکیې څخه د اروپایي هیوادونو په هڅه باندې قاچاق کیږي. له بده مرغه ډېرې بدې پیښې د دغو افرادو او د دغو کډوالو په اړه رامنځته کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو موږ د خبرونه اوري. د پکتیا یو شمیر جنې د پوهنې وزارت څخه په دغه ولایت کې د دینی زده کړو د مرکزونو جوړولو غوښتنه لري. دوی وایي چې اوس په مرکز او ولسوالیو کې جنې دینی زده کړو ته لاسرسی نه لري. په همدې اړه خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلی.
د ګردیز اوسیدونکو عائشه ردینی زده کړو په هغه مرکز کې زده کړې کوي چې په دې ورستیو کې د پاکتیا د ښځو چارو پر ریاست کې جوړ شوی، خو وایي چې ظرفیت او امکانات یې ډیر محدود دي. د عائشه او د ګردیز د نورو اوسیدونکو په وینا کې څه هم دلته یو شمیر نجونو ته ردینی زده کړو زمينه مساعده شوه، مګر په مجموع کې ردینی زده کړو د مرکزونو نشتون ستره نیمګړتیا بولی.
وختونه هم دره چې لکه څنګه چې دلته مو دغه تاسو ګام واخیست چې دغه ځای جوړ کړم دیوالی صاحب، نو هم داسې نورې هیلې لرو چې داسې خوندي ځای نه وي او هغلته د انجینر لپاره دغسې مدرسې پرانیزي.
باید نورې مدرسې هم همداسې مدرسې فعالې شي او جوړې شي، ځکه ډېر کسان دي هیله لري چې دیني زده کړې ووایي او دیني زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو نشي کولی. باید همداسې مدرسې نورې هم جوړې شي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل هم په دغه ولایت کې دینی زده کړو ته د نجونو د نه لاسرسی خبره کوي، خو وایي چې په دې حقله یې خپل پوره کوښښونه کړي، مګر تر دې مهاله یې ښکاره نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
ډیر میرمنې د خپل دین څخه آگاه نه دي دوی، او هغه له دین نه دي خبرې چې مثلا خاوند څه حقوق لري، همدارنګه زه مثلا میرمن په خاوند باندې څه حقوق لري. دغه ټول مسایل ډیر زیات دي چې موږ په کورونو کې کومې خویندې دي اوس لا هم له دې مسایلو نه ناخبرې دي.
په عین حال کې د پکتیا ولی وایي چې د نجونو لپاره دیني زده کړو ته جدي پاملرنه کوي، او له کابل سره پر یو تر هکار کړی تر څو وکړی شي په ګردیز او ولسوالیو کې مجهز دینی مدرسې جوړې کړي. والی محمد حلیم فدایی وایي چې د یادو مدرسو په جوړولو سره به د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم دا زمینه مساعده شي چې بهر ته د تګ پر ځای په خپل هیواد کې دینی زده کړې وکړي.
په دغه طرح کې چې ډیر مهم ده، هغه زموږ د دینی زده کړو د استادانو د اسنادو ارزیابي کول او د دوی سندونه د یو معتبر سند په توګه باندې منل دي چې په دې طرح کې په یو نصاب باندې کار کوي چې که دغه نصاب دوی ولولي دغه مدارس، که دوی له حکومت سره سخت وي که نه وي سخت، د دوی سند به د اعتبار وړ.
اوس مهال زیاتره افغان طالب العلمان د دیني زده کړو لپاره بهر په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د خلکو په وینا کې په کور دیننه د دیني زده کړو مجهز مرکزونه جوړ شي یا د اړتیا هم دلته رفع کیدای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه کې رپورت. د امریکا په خوانی پوځیان معمولا د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکو ته رای ورکوي، او دا ځل هم ممکن اکثریت هغوی همدا کار وکړي. خو د امریکا ژغ د پینتاګان خبریاله کارل اباب وایي چې یو شمیر نظر پوښتنی شي چې د جمهور رئیس دا دودیز ارزښت ممکن د پخوانیو پوځیانو ترمنځ مخ پچچېدو وي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ایوی نظامی خبرونه تازه ورسته نظر پوښتنه کار کوي چې 25 سلنه په خوانی پوزیا غوړي چې په دې ټاکنو کې له ډانلډ ټرمپ څخه حمله تړ وکړي.
فکر کوم ډیر خلک ډانلډ ټرمپ ته متوجي دي او وای زه د وروخانه دلیل لمخې کولای شم هغه ترای ورکړم او هغه دا چې هغه خپل ژمنې عملي کړې دي.
د پنځم نسل جنگي پوځي جف جوردن چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی په افغانستان کې د عسکرو د کمیدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د ټرمپ د پریکړه هر کله کوي.
فکر کوم په اوسنی وخت کې پر ځای کار چې باید وشي دا چې کورتستانو شو ځکه وګوري مو کاوه شل کله په افغانستان کې د دې لپاره څه باید ښکار کړو.
جوردن یوازې له ټرمپ څخه ملاتړ نه کوي بلکې هغه پریکړه کړي چې کانګرس لپاره هم ودرېږي. دغه د پلان لوی برخه د ویتنام د پوزیانو په شان په خوانې نظامیانو تر رسیدګی ده.
که تاسو په دې باور یاست چې هغه یو تند او زشت شخصیت لري او د نورو ټولو شانو په اړه فکر نه کوي نو تاسو ښایي داسې کار وکړي لکه څوک چې د وی معمولی نیمګړتیا لپاره ډیر ښه شیان هم لري وغورځوي.
هریک وای د ټرمپ د پریکړو مهارت تدرنوي کوي.
هغه په یو ورځ کې شل ساعته کار کوي او ډیر ژر پریکړه کوي. کله چې جمهور رئیس اوباما د لومړي فشار سره مخ شو نو د پریکړې تر کولو مخکې نه میاشتې درد او رنج تحمل کړ.
خو د نظر سنجي کابو 24 سلنه په خوانی پوزیانو ویلي چې هغوی د نومبر تر درېمې د ټرمپ دیموکراتیال او د جمهور رئیس په خوانی مرسیال جو بایدن ته رای ورکوي. په دې کې د اوږدې مودې جمهوري غوښتونکو او د بحري قواو په خوانی پوزي جیم نیلر هم شامل دی چې په 2018 کال کې ټرمپ ته رای ورکړی دی.
زه ډیر پښیمانه وم، ما په دې اړه وروسته ډیر بد احساس وکړ.
نیلر وایي چې د په 2018 کال کې د جمهوري غوښتونکو رای ورکونکو د دلیل لپاره د ټرمپ پر ضد وروسته لغې یو ویډیو جوړ کړ چې د پخوانی سناتور جان مکن، د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس او پخوانی پوزي الکساندر وینمنس په کاوی وکړ. وګوی د دې خلاف د اوکرين د مسلې په ارتباط د ټرمپ د لری کولو د بهیر په تړاو ګواهی ورکړی و. له درې څخه کابو دوه برخې په خوانی خزینه پوزیانو چې د ملټری ټایمز له خوا پوښتل شوی به د ټرمپ له کار څخه ناراضایتي خودلې ده. د بیړۍ په خوانی پوزي کارکونکې لورانس سیمز له کورونا وایروس سره د ټرمپ مبارزه لای و توپان څخه د بیړۍ له استلو سره مقایسه کوي.
د ډونلډ ټرمپ وظیفه دا ده چې زموږ هیواد ته مسیر وټاکي او د ویروس په وړاندې لارې چارې وګوري او سم لوري ته یې بوزي، خو هغه مسیر ونه ټاکه. دا خلاف ځای پرېږده چې اشتباهات سم کړي. دا مسله ډیره ویرونکې ده.
د عراق د جګړې په خوانی پوځي جاش هل تیر ځل د اعتراض په توګه دریم ګوند ته رای ورکړه او دا ځل هم نه غواړي چې هیڅ یو کاندید ته رای ورکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.